حالا هم سالی محمد سالی برنامه بعدی را میزبانی میکند.
ډیر مننه سید سامی عباس تاسو ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهار شنبه ده، د غبرګول یا جوزا اتمه د می میاشتې 9 د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بل خو د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلې دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو د موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلې دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډول وسلې په یو لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلاً همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه مراتلل او دغه سلا یې د خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالولی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. دغه بریتانیا میشته ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر 2 ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د 2 جسدونو ټوټې لیدلې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شاروال د میرمنې میترا مړې د سې شنبې پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیس ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل سوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډیرې هڅې وکړي. شتاینمایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړې. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 کال کې پکې میرزیایف واک ته ورسېد، له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یو پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د دې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروسانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین پرې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
څخه کال 6000 درسته کسان خوځي عمر لرونکي ماشومان خوځي ته جذب کوو. خوشبختانه بیا هم د همدې جملې نه 2200 تنه انجنیوي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیات سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل اجمل اند.
د طالبانو 14 کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادې رادیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګه سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې وي. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرستیال عباس تانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلي ستانکزي د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نوموړي همدارنګه وویل ستونزمنه ده چې اوسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پای ومومي. ښاغلي ستانکزي وایي دا د یوې دوو ورځو جنګ نه و، 19 کاله یې دوام کړی. ستونزمنه ده چې 19 کلنه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوو پړاوونو کې پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سې شنبې په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دی وویل که چیرې د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته. نوموړي طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ.
ښاغلی نور وایي تاسو باور وکړئ که زموږ او ستاسو زړه پر دې هیواد ونه سوځي موږ دا هیواد له وینو او اور ونه ژغورو، بل داسې هیڅوک نشي پیدا کیدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډېر مهربان وي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپږ پړاو خبرې کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر غوښتنه ټینګار کوي، خو امریکایي لوری وایي لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیا نه کاروي، د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي، او تر هغې چې په دې ټولو توافق ونه شي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی. افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي، په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړو او پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي.
ومردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري. ملا خطاب ګل چې په سیمه ییز اردو کې د دندې لپاره یې مټې بډ وهلې وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې ایښی دی. تفصیل له روح الانوري نه اوري.
چې په عمر کې مونږ امریکایانو ته خارجیانو ته کمین نیولې و، کله چې عمومي قومندان ما ته مخابره وکړه زه خپله د شکې ته ولاړم او ما له شپ راکړه چې مخکې ګاړې باندې پیر مکه او پروستی وکړه، او وروستۍ ګاړه چې د ملي اردو او ما خپله د شکې ته په خیال کړه او کته مې ورته ولا مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګېد ما مخابره کې جواب ورکړ چې زه لګېدلې نه خو زه افغانان نه وزنم.
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو پخوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسې سره یوځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز ته راغلی دی. ملا خطاب ګل وایي روان جنگ پردی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري.
دا فلسفه زمونږ د جهاد او زمونږ د انقلاب د اول سر نه غلطه وه. مونږ ته به په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړي. دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکوي، دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د دې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
هغه وایي د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو ځواب وایي چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وایي. د کونړ اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې له خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي. مدني فعال شاولی خان سالارزی وایي
زموږ داسې خلک چې هغه په خپله خوښه او د جګړې په ټولو په ارزښت باندې پوه شوي دي او راځي هغه د زموږ دولت ته او نورو برخو ته تسلیمیږي او یا راځي سلافز مکه دي. دا د ټول افغانانو لپاره نیک کار دی.
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وایي چې په یاد ولایت کې پخوا د محلي اردو یو ټوله موجود و، اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منظور شوي دي چې ورته 340 تنه نیول کیږي. دوی وایي د یاد مرکز له ایجاد نه تر اوسه 450 کسان له کونړه ملي اردو ته لیږل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر یې نه دی کړی. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در اواخر قتلهای زنجیرهای و هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې وروستیو کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بې غورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وسي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنی قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
پیرن وضعیت تقریبا نورمال ورته وایي، داسې که اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح چې پخوا تصور کېده اوس کم شوی ده، ځکه چې شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخت دي، هم په پلان سوو عملیاتو کې بوخت دي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه ورځو لوګر ته. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 10,000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 10,000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روڼاندو او دیني عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سږ کال 10,000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2,200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسابها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېرېږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هم د افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خپرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحد ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مقالې په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې له روانو خبرونه واشنگتن او نه هم کابل خوش کاری. د سولې د دې خبرو لږ پښ پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او دا خبرې کافي نه دي. د مقالې لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لدې خبرو ستومانه ده چې تر دې دمه پکې د پام وړ داسې پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزې شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیه یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرون د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه، خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریا نصحت په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 13 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیزي، دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي کې مواد پکې چولی. بل ورځپاڼه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه او لکه افغان ماشومان د 2 او 10 کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سم یو سیمه ایز مسله تیړو. د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. تهران دا عکس العمل په داسې حال کې ښیي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه و او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران وایي له امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي موسوی په وینا ایران د محل د جګړې یا کړکیچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ د محل د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم ووسي نو داسې څه دي چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدراعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنایي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او کدا سي وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ توکیو کې ویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اتومي تړون ووتله، ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي دې تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. د تهران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اوریدونکي له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدری تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تک پر ځای باید دغه سیاستوالو د جګړې ښکېل اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل لزبل لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولس د هیلو خلاف چې سوله او اوربند پر جنگ ټینګار کوي. خیال محمد حیات د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي د جنگ ښکېل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یوولس ورځې خو اوربند وکړي. بصیر هلمن له کابله له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي بایو خوراکي توکو بای کنټرول نه کړي، د اختر پراتلو دي دغه بای کنټرول کړي چې خلک ډېرې ستونزې لري. شفیع په نامه اوریدونکي له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخواني روسي ټانګونه نامعلوم لوري ته په رڼا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. یوه شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولې دي، دا چې ولې اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د ستارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنۍ دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار طبیعي ځکه چې 15 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نو ولایت وامل صالحنا کاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت نایب ولسوالۍ سره تلیفون ته تشریف راوړل. زحمت تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا مرسته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو لپاره د شخصي ګټو لپاره د شخصي کارونه کوي دلته هم په وطنو په ولایتو کې هم په روپو پر شوتو کنه وسوي دي اوس سم غوې ته ولاړه ورسېد مزه وشرمولو دا خلک دې استوګنه تا منه هله کې ګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې د پای کسان واخه او صادقانه کسان درا واخه دا وروره دا هم شروع کړی دي خدای مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو ازادي رادیو ته وجهست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د هلمند نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار او د کورونوی چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي. د تهران بخوانی شاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سې شنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول سوي تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوې ده. د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څېړل کیږي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوي تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغې قضیې د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې تر څنګ چې د قضیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنجشنبې ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي. لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یا د قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې لشپک سو سخه کمیرا یې وړی وي د ارګ له لوري د نامشروع اړیکو لمخې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده تلایی او یو شمیر افغان میرمنی وای دی اداو دوی اندیښمنی کړی دی. میرمن تلایی په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعال شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند امنیه قومندان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې نوي وسله ول وژلي. سمونمل اسام الدین هلمندي د ازادي راډیو په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلی هلمندي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې داسې په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا نادالي او باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردوی ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک ورسره سوی دي دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلي دي او ډېر غټ تلفات یې لیدلي.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینال کې پولیسو ته کوم تلفات وسلوالو پوز تلفات د کشمیر هم درمل میشه
کم تلفات چې طالبانو یا دشمن ته وشته چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر نیمه نفره پورې دوی تلفات لري مرګ لري ژوبل لري چې په هغه کې زیاتره کومندانان سوي دي چې په موټر کې یو ځای بل څه انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وای کول خاص خوښته کېدل.
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی د غوی موجودیت د غوی وای ملاتړ سره
د غوی ملاتړ یا موجودیت سم سره په هماهنګي کې په زیاتره وخت په وای کومک یا تایرو کې د زمر سره کومک ته هماهنګي کومک سره کې
کومنداته په لشکري شهر کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستې دي. اصلي لامل د دغه مسلې چې شې دی ځکه لشکري مخکې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیښوي
دا خو چې مخکې غلاوی کمی وي یا وس غلاوی زیات سوال دی. اصلي عمل مسکانات یا غربت مخکې استی و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې چې کم زرات و اوس هغه شان ټول کم سوی دی. یعنی کار نسته اوس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې نه دی توانېدلې چې د غلا او مخه ونیسي. تاسو لسره وړنې ملري غلو مې نیولې دي د غورستۍ غلا چې د سرپان وصول ده دی په اړه کله معلومات راکړي څنګه ډول ده
پولیس په خپل تلاشي په خپل چپاین باندې څلوري ساته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای یوازې د پولیس وظیفه نه ده د غلا ګیرول یا د امنیت راوستل. په دې کې ولس هم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکړي. په دې کې نور ورګانون هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیتي ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي. یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی یادي شپږ دېرش نفر ګیر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارلي دي چې دیارلس نفر هم تر تعقیب لاندې
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د فرا ولایت چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فرا کې رغنیزې پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین سي. د دې په خبره په فرا ولایت کې په دې وروستیو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه پترت او په دې اړه نور تفصیل.
د فراه ولایت سیمې چارواکو د یکشنبې په ورځ په غونډه کې دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته دغه ولایت لوړېدل خپل لویه لاسته راوړنه وبلله. د دوی په خبره په وروستیو ورځو کې فراه ولایت د دوهمې درجې ولایت څخه لومړۍ درجې ته لوړ شوی. دا په حقیقت کې د نورو رغنیزو او مهمو کارونو لپاره پیلامه ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت وویل چې په فراه ولایت کې تر نورو کارونو په پرتله وضعیت سم شوی.
او مثبت قدم واخلو.
لبلی خوا کسان چې په دغه غونډه کې یې ګډون کړی و. که څه هم د فراه ولایت لوړېدل لومړۍ درجې ولایت د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي، خو د دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني ورځ تر بلې ډېرېږي، او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم د تېر کال راهیسې په فراه کې کمې ترسره شوې، چې دا په خپله د مرکزي حکومت نه پاملرنه فراه ولایت ته په ګوته کوي. امیر جان هغه یو تن قومي مشر او عامد الهام یو مدني فعال دی چې هیلمندتیا لري فراه ولایت وضعیت له دې وروسته سموالی عمومي.
دغه منفیتونه په اولې درجې ولایتو کې چې سوي دي هغه دغه منفیتونه په کښه کې دي. انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي درته، بندې بخش آباد به جوړېږي، امنیت به راځي په دې فراه ولایت کې.
منیو چې دا امتیازات په فراه ولایت برخمن شي او د فراه ولایت د ولسونو د هوساینې بخشاینې او د سوکالۍ سبب وګرځي.
د رغنیزې پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی، د امنیتي ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی، او همداشان د وزارتخونو او اړوندو د نهادونو سره د فراه ولایت د سیمه چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړي درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فراه ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هېوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راواخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زه میدان ښار له ولایت نه. زه خپله ډېر وضعیت خراب ده، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ماده ته زه کېږم، کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پې کېږي او زکات هغه کوي. ډېر زه وضعیت مې خراب ده، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. او په باندې مایو بهم په کور کې هیڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کې. یعنی داسې مشکلات نه روانی تیریږي چې یو هغه الله مې ویني له ډېره چورته به ډېره پته خرابوالی نه، بېخي مې وضعیت خراب ده. زه وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي، خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېرې احتیاجي راغلې، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلې، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلې. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپل ووایم، خیر ده دغه ما صدا تاسو ته که هغه که اعلان کړي چې دغه ما صدا خلک واوري، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر. ډېر احتیاج یم دغه ما ته دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي. 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. بیا به تکرار کړم، 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. ډېر ډېره تشکر کوم، خیر به دین دغه ما غږ تاسو نشر کړ. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني، یو یو عالم در احتیاج دې مې ویني. نورنده کې وخت نه نیسم، زه تیز دغه نه سره کې وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه، او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي، او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د وزارت استاج سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا سیاسي اختلافات دي ورک شي دا دی ورک د خدای پاس به موږ خوونه راران کړو موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت راز موږ سارونه دی کې دا د ملکي کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ولې ارش په یلمن کې د غم په غیر قرار دی ارش په چا په ارش په عملیات په ار ول سوالي کې پنده د شپه د شپې ارش په چا په ول کې دي ارش په د دې چې ته په نره غوډه دا وڅال په اسلام کې دا چې نه لريوال کولند راځي دی ول سره دی ورته
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سوالی او د یو شمیر اوریدونکو هغه پوښتنې جواب کوي چې د وروستیو نامنیو څخه لري په ځانګړي ډول دی د ملکي تلفاتو څخه ډېرې اندېښنې لري. نو که تاسې خوښه وي زه به دغه اوریدونکي راواخلم، بیا به د دوی جواب تاسې ورکړي.
ایا د یو کیلومتر خاور وځي ته ډیر ارزښت لري تر بازارو انسانانو چې په سوو انسانان یو د مریض دا شاس کړه روزه چې وسره غلې د دې خلکو چې کورونه بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک ورځي ایا موږ ته نه زوري دي په دې لار کې چې والله ته ورور څه ته توای منو که څنګه نو اوس موږ د حکومت د نامه باندې راځي موږ د طالب د نامه باندې راځي نور نو والله تاسو کویږي کدا زما په پیغام نشر کې زه به ډیر خوشاله شم او یاد یې د کور چارواک پورې ورسوي.
بلې راسه
اورم سر په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نن موږ سره پاړی کې چوا نه دا رښتیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوخونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس لا تو کار نه مو لاره خلاصه کړه. یاده تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخته زموږ دفاعي نتیجه کړه لاره خلقه متدر یو خار کله وکړه. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره هم دا اوس یادداشت وکړه چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحې نه پښتنه وکړم او څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتما موږ په دې سر کې یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دوی د اوبو هغه وکړو اوس دا نه دی روښانه چې دا اوبه د چا له لوري بندي د فایو نتیجه وکړو خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. در بل اوریدونکو بم راوخلو بیا به د دې پښتن ته تاسو جواب واست.
نو دا تهران دی د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ لا واجی دي چې ګډی دي نو تاسو یو دقیقات خبره وکړو چې دا هلمند د فرا وزارت باج من کو در خپلو د درې شو د مخه د درې په بولې کې چې په لاس نه فرې به ګناه خلک شیدان هغه وروسته د دې په منځ کې په کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار کړی ټول شیران چې نه رسنۍ د بل چا ویلي په اسکاوی کې درېش نفر د زخمیانو ته ټپټیان کړو په پرالو کې دوه نفر کسه پورتمات باندې شیدان کړو پر نور مورد بیا دوه نفر زوی پلات مشکل سپاره و دای په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سپاره و دای شیدان شپږ نفر بل شیدان کړو. په ټول افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې د حشاله دی راغلی سړي د کور راباسي ولي په دلا لغات په هر موږ کې بیا دی وایي چې د طالبانو ویستل په ټول افغانستان کې دا چې زه روم شروع د مزمار د حقوق بشر د ټول او مسؤل منادي او څخه دا هیله ده چې د دوه غورو کې دوه بس خاصه کې تر اوسه کتلې امه د لوی افغانستان امریکا دی به ورته په کوچ په ادرسونه فرق شي حدات ورسوله چې هر څه له غاړې هغه کې نه پر څه د مات خاصه لري نه کې امات لري چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه کې نه دي مو بس کې غوړ په چرخي کې شل په پاره شي دا چې څه لا تکه چې بخمیان کړ چې کوټه کوره کړ ټوک ټوک کړ په دې ورځ کې چې دا په چرخي جو سوې تر اوسه په ورځ کې تلا شي نه دی ورته دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي چې څه حساب سره تمام سره کې بس ملت په وینو لري دي په غزنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت رسیدي یو ایدا د اتلس کال حق دی په اتلس کال کې 5 میلیونه راشي دار څه شي حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شي دا تر اوسه نه دي چې تاسو خو درک نه لري یا به خاصه راچوي قسم دې په خدای کې یو کور دی غمو یا په دوستۍ د تبا کړیا په دښمنۍ تبا کړ زما زه خطر مسؤل خلق په شو راځي زه واشه نه ټول بل اکر ته ما په ټول حق باندې نه بل ټول ما ورونه دي ټول مو خوندې دي په هر وخت کې تر کور باندې چا پیږي کومونه دي چې سفر دي په غوار دي
بلې ما ګسب بل
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تیري ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین ته دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به فارغ وي د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ چې دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلی شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه دوی ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري. بیا هم کدي کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع په وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي هغه شمیرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي. د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسې دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخه هغه نه تر مخه په همدې هفته کې د یوه کور 15 تنان شهیدان شول. همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کې ګورئ په آزادو ټولنې هم چاغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي.
حقایق څه دي؟ ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام ورځ جماعتي وخت کې انفجارونه وشو. دا خو دولت نه کوي کنه. دا څه تاسو ولول په کابل کې دا نن په غلبي کې شوی. یعنی دا خو دولت نه کوي کنه. دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات بارته کوي.
بله عارف صاحب، دا د قضیې یو برخه ده. بل برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم، د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ که نه منئ؟
ګوري په هوایی بمبارۍ کې چې ده اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي. او کیدای شي جګړه د ما مخکې تاسو وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالې، عارف صاحب، دغه ناخوالې چې تاسو یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زموږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی، او زموږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي، همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده.
بله، عارف صاحب، یو بله مسله، تاسو مخکې مو یادونه وکړله چې تاسو جنګي اصول لرئ په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی، که مځکني دی. په دې هوایی عملیاتو کې ستاسو اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل، د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه ورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغسې کار کېږي،
زموږ یو پلان شوي عملیاتي چې کله مونږ په بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسي. یو زموږ هوایی گزارونه، هوایی گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یو هفته، لس ورځې، پنځه لس ورځې، دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو. د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو، هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو، یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو. نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسو خبره مو واخیستله، اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفر مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي. مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي، که کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمن وو، داسې بعضې نور ځایونو کښې د دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه، د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات، حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زموږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته رانه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځوابولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره وو. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونه کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پنځه.